یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوایی ثوراتمه د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسي بنسټ نه لري. وایي که چیرې مخالف لوری جګړې کول غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي. بلخوا د افغانستان هندوانو سکان وایي د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري. د خبرونه ته مسافر بازار د نورو همکارانو سره هر کله کوو. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد خاورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاس وهنه ټینګار کړی او له ولسي جرګې هم وغوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته یوې ځان وژونکې حملې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژلي دي. او ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاس وهنه ټینګار وکړ او له ولسي جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلې ده.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما پیش از جوزای 1398 من یک روز خواهش از این ندارم که در این مقام مسئولیت باشم بدون اراده ملت. پنج سال به این رقم حساب نمیشه که کدام روز محلف گرفتم، سال به این رقم حساب میشه که در قانون اساسی افغانستان چی ذکر شده.
ولسمشر غنی د انتخاباتو د امنیت په افغانستان کې د روانې جګړې او د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې چې جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دغلته په یوې ځانمرګي موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي او دوه د ملي اردو عسکر دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي چې هدف یې د نادري ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز و. ښاغلي ځواک ویل
مدینه مخکې چې تیاری موټر بم خلاصته ورسېد مشتل شوی دی چې د انفجار په ترڅ کې پکې دا درې نفره د اردو ملي په شهادت رسېدلي دي او درې نفره ټپیان دي او همداشان څلور نفره چې کسان هم په شهادت رسېدلي دي او اووه نفر نور ټپیان شوي.
که څه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډولو بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې 3 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیار نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه موټر بند پاتې دي او د دوی مالونه د منځه تلو په حال کې دي. د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ د غلار په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته وتړل شوه. ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شان نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجه چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنګټن له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستم سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې روسیې د S-400 میزایلو سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر دسمبر میاشت کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د S-400 روسي ساخت میزایلو سیستم د پیرولو معامله لاسلیک کړه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې پر ورځ د غزې د پولې په اوږدو کې درې تنه معترضان په ډزو وژلي دي. د دې پیښې په اړه څو ساعته وروسته له هغې خبر ورکړل شو چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې رئیس پر اسرائیل د اعتراض کوونکو پر وړاندې له حد څخه زیات ځواک د کارولو په خاطر انتقادونه وکړل. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړې دي، اسرائیلي ځواکونو یو څلوېښت فلسطینیان وژلي او تر 5000 زیات یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي دوه نور اعتراض کوونکي چې په مرمیو لګېدلي دا مهال په روغتون کې په ناوړه او روغتیایي وضعیت کې دي. همدارنګه شپږ سوه نور هغه مهال ټپیان شول چې اسرائیلي پوځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د اسرائیل پوځ وایي د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسیدونکي پاڅون کړی او یو شمېر له دوی هڅه کوي چې له پولې د اسرائیلو خاورې ته واوړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې سرتېرو د دې کسانو د مخنیوي لپاره د ټاکلو مقرراتو په چوکاټ کې ګام اخیستی دی.
دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غوایي ثورتمه د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسي بنسټ نه لري او یو ځل بیا یې پر سولې ټینګار وکړ.
امنیت لرو، ام اراده لرو، ام عزم او ام اختیار لرو. تللي تر اوسه په پښو نه یو درېدلي، اما د افغان سیاسي اراده کې شک نه لرو. موږ سوله غواړو او اختیار لرو او ما سر ته د سولې لاړ شي قرباني.
د افغانستان یو شمېر هندوان او سکان وایي چې د دوی پر وړاندې ټولنیز او مذهبي تبعیض د ژوند پر بېلابېلو اړخونو منفي اغېز لري.
اکثریت هندوان او سکان اتم لسمه پورې اولادونو تحصیل کړی دی او ښوونځی یې پرېښی دی. ولې دلته سیستمونه ډېر جګ دي، هر چا اقتصاد دومره قوي نه دی او کار نه کېږي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه به په همدې خبرونه کې واورئ. په دوهمه نیمایي کې د تل په څیر د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خپرېدو ته چمتو راسره اوسئ. د ازادي راډیو څخه زموږ غلا ساده رادیو ری. دوستانو نن د غوایي اثر اعتماد مجاهدینو د بریا شپږویشتمې کلیزې سره سمه ده. په دې مناسبت مراسمو کې نن افغان ولسمشر وویل چې د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسي بنسټ نه لري. وایي که چیر مخالف لوری جګړه کول غواړي نو افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي. نوموړي په دې اړه نورې خبرې هم کړې دي چې زموږ همکار حدیث پردیس یې په اړه نور جزئیات راکوي. هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پر دې سب خبرونه ته شر اغلس ک تاسو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم ټکی اوریدونکو ته وست.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په جمهوری ریاست کې غونډې ته خبرې لرلې. د ښاغلي غنی خبرې په وو برخو متمرکز وې. لومړۍ برخه د مجاهدینو د جهاد او په دې برخه کې چې کومې قربانۍ شوې دي، ښاغلي غنی د قربانۍ وستایلې او ویل چې هیڅوک باید د قربانۍ له نظره ونه غورځوي. دویمه مسله دویل چې په هغه وخت کې یووالی موجود و نو ځکه دغه ستره بریا مجاهدینو ته ور نصیب شوه. د افغانستان په اوسني وضعیت په انتخاباتو او جګړې هم خبرې لرلې او د خبرو ډیره برخه یې په همدې دوه مسلو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې د جګړې مسله چې طالبانو دغه وروستی اعلان د پسرلنیو عملیاتو د خندق په نامه دغه اعلان دویل چې د ښاغلي غنی په خبره هیڅ ډول شرعي بنسټ نه لري. او همداراز د ښاغلي غنی په خبره دوی په یوویشتمه پیړۍ کې یعنی افغان حکومت حکومت د سولې لتر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز طالبانو ته وکړ، اما دا چې اوس طالبان د جګړې لپاره د اعلان کړي نو دوی هم آماده دي چې جګړه وکړي، اما په هیڅ وجه د سولې لار یا د سولې باب به پرانیستی وي او دوی به دا اعلان نه کوي. چې کوم مخالفین دغه خبره غواړي چې جګړه سولې باب ترل شوی او جګړه به ادامه پیدا کوي، اما دوی ویل چې موږ آماده یو چې دفاع وکړو. خلچ په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وورو.
دا جګړه دا اعلان ولسی بنسټ نه لري، او اوس مې غوښتنه له ټول ولس نه دا ده، او مخصوصا جهادي محترمو شخصیتانو، علمای کرامو، قومي مشرانو، ټول نه چې واضح تاسو پکې چې دا شریک
ولسمشر همداراز په کراتو دا خبره ذکر کړه چې افغان ځواکونه دوی دفاعي جګړه مخته وړي، او دغه جګړه د افغانستان د جهاد په دوران کې او دا چې افغانستان کوم ویاړونه لري د دې د ساتنې په برخه کې ده، او دوی بار بار د سولې وړاندیز کوي، اما دا چې مخالفین دغه وړاندیز ته د نه ځواب وایي. دلیل یې دا دی چې په مخالفینو مشخصه توګه طالبانو کې یو محدوده کړۍ شته چې وی جګړه په نورو تحمل کوي، اما دوی ویل چې بل اخره به طالبان سولې ته غاړه کړي، او دوی په دې باور دي چې سولې د افغانانو یوازینی غوښتنه ده، او د دې غوښتنې په مقابل کې به طالبان یعنی د دوی مقاومت به تر ډیره دوام ونی کوي، او بل اخره به همدې مسلې ته غاړه کړي. د انتخاباتو پر اړه یې اشاره لرله، ویل چې انتخابات به کیږي او له پارلمان نه غوښتل چې په دې کې مداخله ونی کوي. نور مشرانو هم په همدې مسلې خبرې لرلې، ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع موجوده ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم حدیث پردیس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو مهم ټکی راوړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان هندوان او سکان د دوی پر وړاندې له ټولنیزو مذهبي تبعیض څخه شکایت لري، وایي چې دا ډېره جدي موضوع ده او د افغان هندوان او سکانو د ژوند په بیلابیلو اړخونو منفي اغېز لري. دوی وایي هغه ستونزو چې په حکومت پورې تړاو درلود اوس هوارې شوي، او په ځانګړي ډول ولسمشر غني ورته ډېره پاملرنه کړې ده. دا موضوع غواړم وروسته در ووروم، غواړم مخکې تر دې چې دې ځانګړي رپورټ ورسو بیا هم یو ځل بیا ورګرځو د افغان ولسمشر اشرف غني نننیو څرګندونو ته چې د سولې په اړه کړې دي، او د مجاهدینو د بریا په مناسبت 25مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی مراسم کې کړې دي. په دې اړه د نوموړي د سولې د څرګندونو په تړاو زموږ همکار حدیث پردیس هم اوس له د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره خبرې کوي او مشتاسبه وره.
مننه کوم فریبا جهان. بله، په همدې مسله باندې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، ستړي مشي. نن ولسمشر غني بیا هم د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، او مشخص خبرې چې تر ټولو مهمه خبره دا و چې ک طالبان چیرته جګړه غواړي، او
معلومات راپور نه واز زم راپور دا راپور به ځواب ورم.
خادم صاحب زما خګوري، خادم صاحب کزما غاوري، نو نن ولسمشر غني د سولې پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل، خبرې لرلې. فکر کوم له دوی سره ماړی کپریش و. په هر حال فریبا جانې ډیر مننه کوم د سولې پر اړه باندې د ولسمشر غني د خبرو هغه کوم جزئیات یو هم دا ډیر من.
بله نستس نام مننه شغله پردیس. دوستانو لکتنگ چی تاسو واردل ده شغله انتظار خادم اری که پریسوال، او موش با حتی وکو چی پا نور اخبرونه که ده نموری سر پا دی ارتباط خبری وکو، او تاسو با حتما جزیات رواندی کو. او سی وزل بیا ورگزم ده افغانستان که ده هندوان و سکانو ده ستونز و موضوع تا لکتی وراندی میویل ده افغانستان هندوان و سکان ده دوی پر وراندی لطولنیز و مذهبی تبعیضونو شکایت لري، او چې دا ډېره جدي موضوع ده، او د افغان هندوانو او سکانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو یې منفي اغېز کړی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به یې واورو.
که څه هم د افغانستان د اندوانو او سکانو ستونزې ښایي تر مسلمانانو ډېرې او جدي وي، خو دوی په مشکل سره یادولو ته خوله پرانیزي، د شریکولو یو ډول ویره لري، خو دا نه ده معلومه چې ولې او له چا. د کابل په شور بازار سیمه کې دوه تنو دغو هندوانو او سکانو چې د نمونو له اخیستلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان کې ستونزې څوک نشي هوارولی، وکیل ته وایو خو هغه څه وکړي، له موږ نه زیات هغه ویریږي. هندوان ډېرې ستونزې لري، پخوا دوی څومره زیات ول خو اوس 1500 پاتې دي. هندوان ډېر تکلیف لري، هندو بیچاره څه کولی شي، هر یو ډارېږي.
دوی له ډېر احتیاط کار اخلي او وایي چې په دې اړه باید د دوی وکیلان او استازي وپوښتل شي. د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي سناتور انارکلی هنریار بیا یو شمېر دغه ستونزې شریکوي، وایي لا هم په افغانستان کې یو شمېر خلک داسې فکر کوي چې موږ له هندوستان نه دغه هېواد ته راغلي یو او په وړاندې مو یو ډول ټولنیز او مذهبي تبعیض موجود دی.
یکی از مشکلات اساسی
له بده مرغه یو اساسی ستونزه چې له هم زمنګ په وړاندې پرته ده، هغه په ټولنه کې تبعیضونه دي. د بل هیواد ته به یادیږو مذهبي تبعیض چې دا د هندوانو او سکانو د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې اغیز کړی.
اغلی هنریار وایي نورې ټولې ستونزې چې د دوی د عبادت ځایونو، د مړو د سوځولو، د جایدادونو د غصب او تعلیم په برخه کې وي، افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غنی ورته جدي پاملرنه کړې. انارکلی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په وینا یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له نږدې 200 هندوانو او سکانو نه اوس په کم شمیر هغه یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او یو څو کوره په هرات ولایت کې پاتې دي. د یادونه ده چې د افغانستان هندوان او سکان هم لکه د نورو افغانانو په شان ډېری په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو پر مهال نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته چې مذهبي نږدېوالی د خلکو ترمنځ موجود دی کډه شول، خو ویل کېږي چې هلته هم اوسا نه دي. د هندوستان په پلازمینه نوی دهلی کې افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وای افغان هندوان او سکان په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تحصیلات مکمل ولری یا لوړ تحصیلات کړي، اکثریت هندوان او سکان اتم لسمه پورې اولادونو تحصیل کړی ده او ښوونځی پرې ښه ده. ولې دلته سیستمونه ډېر جد دي، له حده زیات دي چې د هر چا اقتصاد دومره قوي نه ده او کار نه کوي چې هغه سیستمونه ورتل شي.
دا چې نو ولې دوی بیرته خپل هیواد ته نه راځي، ښاغلی انجانی لامل په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت یادوي. که څه هم ویل کېږي چې د یادو ستونزو له امله ډېری هغه افغان هندوانو او سکانو چې په هندوستان کې اوسیږي خپل افغاني تابعیت هم ختم کړی، خو د افغانستان د دې وزارت وایي چې د تابعیت ختمولو په غوښتنلیکونو کې قوم نه لیکل کېږي، نو ځکه په دې اړه څه نشي ویلی. خو د دغه وزارت ویان امان ریاضت دا هم نه ردوي چې ګوندي په دوی کې د افغان هندوان او سکان نه وي شامل. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي دا ښایي یوازې د هندوان او سکانو ستونزه نه وي، بلکې ډېری نور اقلیتونه هم شاید ورته ستونزه ولري. چې په خبره یې دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي لوړول او د دولت ځانګړې توجه په کار ده.
د دې لپاره پکار ده چې دولت دغه ولري، او په دولت کې مثلا د ټاکنو په مسله کې چې حوزه وي کېدلو ته خبر دي، دوی باید یو نه ډېر استازي ولري، یا لږ تر لږه ځینې اقلیتو ته امتیازات ورکړل په لوړو بستو کې د ګمارلو لپاره، او په دغه راتلونکو الکترونیکس کې روکي چې خبره راځي
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ټولنیز سلاکار سید الله سلام وایي چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت دې برخې ته پخوا هم پام کړی او تر دې وروسته به هم دې موضوع ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. د یادونه ده چې په 1992 کال کې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هندوانو او سکانو ته په ولسي جرګه کې د یوې څوکۍ ایښودل چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو مدني ټولنو او آن ماشومان خوای غوښتنه وشوه، او د وخت ولسمشر حامد کرزی هم په دې اړه فرمان ورکړ، ولسی جرګې رد کړ. خو د افغانستان مشرانو جرګې بیا چې اوس هم پکې د هندوانو او سکانو یوه انتصابي سناتوره موجوده ده، هغه مهال د ولسی جرګې دا عمل یو تابیزي چلند وباله.
اوس مهال ویل کېږي چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې له هندوانو او سکانو دوه تنه چې یوه یې نارینه او بله یې ښځه ده تازه د معلوماتو شریکولو په برخه کې په دندو ګمارل شوي دي. د کابل د شور بازار اوسیدونکی سردار سرویر سنگ د افغانستان نور قومونو ته په خطاب کې وایي د هغو کړنو او ښېګڼو له امله چې موږ یې لرو په کار ده چې موږ د ګل په شان پورته کړي نه دا چې د پښو لاندې مو کړي.
مونږ یو هم وطن وال یو باید د ګل په شان مو پورته کړي داسې نه چې هر چېرته زو د پښو لاندې مو کړي. مونږ دې وطن ته خدمت کړی وژل شوي یو عسکري مو کړي نور څه وکړو که دومره کار په اروپا کې وکړي لکه ګل دې اخلي خو زموږ حق نشته او دا څوک نه وایي چې دوی هم دې وطن کې حق لري. له دې ځایه چې مثلا تر چوکه پورې هم زو ټول غږونه کوي چې هندو کافر نو مونږ چاته څه ووایو؟
د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده له مخې د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر ډول تعبیز او امتیاز معنا دی. د افغانستان په ملي سرود کې هم دغه هیواد د ټولو ورونو قومونو ګډ کور او ګډ عزت ګڼل شوی. نو د افغانستان په ملي شورا کې د هندوانو او سکانو استازي نرکلی هنریار هم له ټولو افغانانو غواړي چې له خپلو هندوانو او سکانو خویندو ورونو سره له ټولنیز او مذهبي تعبیز د دوی د ځورونې او په وړاندې له سپکاوي لاس واخلي.
اجمل تورمانو چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو په اړه یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی وو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د جبل سراج د سمنټو د فابریکې جوړولو د دولتي پروسې د بیا پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد علي شورا په ورسته ناسته کې هم بحث شوی. د یادې فابریکې د جوړولو د دولتي پروسې د افغانستان لوجستیک د لیګو خدماتو کنسرسیوم ته ورکړل شوې و چې د قرارداد تربیه کتنې وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت پکې ځینې ستونزې پرې خکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه لارښوونه کړې چې د قانونو او پټرولیم وزارت له وړاندیز سره سم دي دغه قرارداد بیا ځلې د داوطلبۍ اعلان ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه پرانستل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د جلغوزو له قاچاق مخنیوي وشي. نوموړي وویل په دې تړاو یو نوې طرحه هم جوړه شوې چې په اساس به 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. جلغوزه د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړه 130 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 350 او 1 لیټر ډیزل هم په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
له ناجی صفیت خمنانه کوم چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو ریډوستان اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي او د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د ناتو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډکو بلا او پر ضد یې ګډ دریځ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر پر یو لړ نور مسایلو هم خبریالانو ته معلومات ورکړل چې نور جزئیات به یې د فرشته جلال پر رپورٹ کے باورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بروکسل کې وویل سره له دې چې حکومت یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو له موافقې د وتلو پریکړه نه ده کړې خو که په موافقه کې ستر بدلونونه رانسي په تړون کې د امریکا پاتې کېدل ممکن نه بریشي. پامپیو په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې خو که چیرې ستر تغییر رانسي او هغه مهمې نیمګړتیاوې سمې نسي چې جمهور رئیس اشاره ورته کړې داسې نه بریښي چې د میاشتې وروسته به جمهور رئیس په دې موافقه کې پاتې شي.
I'm confident that that'll be a topic on my trip throughout the Middle East as well. Not only talking about the concerns.
دوی زباور لرم چې منځنی ختیځ ته زما په سفر کې به هم پر دې خبري وسی. موږ به یوازې پر هغو اندیشنو چې مکرره ولسمشر ټرمپ یادې کړي خبري نه کوو، بلکې د هغو نیمګړتیاو پر حل او د هغو غلطیو پر سمولو به هم وژغیږو چې ولسمشر ټرمپ اشاره ورته کړې ده. مایک پامپیو له هغو کسانو دی چې له ابتدایې د ایران او نړیوالو قدرتونو له موافقې سره چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه مخالفت درلود او شدید نیوکې یې ورباندې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرامونو د بندولو په بدل کې به پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر همداراز پر روسیه تور پورې کړ چې د غربي ډیموکراسیو د تخریب هڅې کوي. پامپیو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللی او پر ضد یې ګډ دریز غوره کړی دی.
Russia threatens allies and partners both militarily.
دا وی روسیا د ناتو متحدانو او شریکانو ته هم پوځي غواشته یو هم هڅه کوي چې غربي دیموکراتیک بنسټونه تخریب کړي. د روسیا د اعمالو چې د منورو وړ نه وي پرانا کې ناتو تر بل هر وخت کلک شوې ده. امریکا متحده ایالاتو واضح کړي چې که مسکو خپل اقدام بدل نه کړي او له نړیوالو قوانینو سره خپل کارونه برابر نه کړي، ناتو بل روسیې سره روابط نه عادي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د شمالي او جنوبي کوریاګانو د رهبرانو د پرونی کتنې په اړه په خبرګون کې وویل چې دواړو خواو ته د دې تاریخي ګام د پورته کولو له امله مبارکي ویلې ده. مایک پامپیو ویلي د امریکا د جمهور رئیس ټینګار پرته شای د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو د کتنې امکان په حقیقت نه وای بدل سوی.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ زپا دولس شپږ نوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه زپا په ټول افغانستان کې صفه وازې اورېدلی سي او دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورسئ او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ او د خپرونو مو په ژوندۍ بڼه هم واورئ. اوس به یوه ساینسي مسله راواخلو. آیا د موټر لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر په اړه مو اورېدلی دي؟ کنیوی نو له اسمت سروان څخه به پاره جزئیات وورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیر شي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یو کمپنۍ یو داسې ستر چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټ برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکی چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 140 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټ برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر درې برابر چټک دی. د ټیسلا چارجر 160 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وایي دا چارجرونه به پر لویو لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په شپېتو هیوادونو کې نصب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه د زابل ولایت شادي ولسوالۍ څخه امواکي د ازادي رادیو ته د پیغام خیزم. خدای دې چې سینه شده کی د انګریز د مکناټن د نوکرانو او د ډیورن د نوکرانو چې د ډیورن په نامه موږ پر ملک باندې دغه ظالمانه لګونو ډکه کرښه تیره کړې ده چې دواړو خواوو پښتانه په جلا جلا توګه ټکر 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 شو او نن په پاکستان کې هغه مظلوم پښتانه چې اوسې اواز به د حق تر خوله پورته سوی ده په لاهور کې هغه پښتانه نیول شوي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه ساله دغه غواوو غیر ترانه پانه عمل وکړي او نور نو بس دغه د انګریزانو د ایجنټانو انګریزانو د مستعمرې د انګریزانو د سالبي دفاع د نور نه ملګرو ملتونه کوي او نه جعان زموږ د دغه مظلوم پښتون پښتنه دي وکړي چې په تارګر ظالمان پنجابیان دی ترهګر دوی دی ترهګر په نامه پښتون او سندی بلوچ تکي دی په خپل ظالمان خائنان او د اسلام دشمنان.
بله السلام علیکم، اید محمد ایمت یما زابل ولایت اوسیدن که یما زده رادیو ته دا پیغام پریږدم. دغه د زابل ولایت کابل کندهار په لویه لاره باندې ځینې پولیس راولاړېږي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې په عذابوي. آیا د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي؟ دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام احترام.
بله السلام علیکم، زه بشیر احمد د کندهار ولایت ومینایي اوسیدونکی. دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینایي هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واردل چې خپل شکایتونه او غوښتنې د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دسکا کې پرې شوې. په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانو انتخاباتو کې د حکومت په نه لاسوهنه ټینګار کړی دی او له ولسی جرګې هم غوښتل چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریالیتوب شپږویشتمې کالیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل د جمهوري ریاست انتخابات به په همغه نیټه کېږي چې اساسي قانون ټاکلی ده. د هلمند سیمې چارواکي وایي نن دغلته په یوې ځانمرګې موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو عسکر شامل دي. کومې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا د سوداګرۍ اوسنیو خونی رئیس وایي له پاکستان سره د ډنډې پټان سوداګریزې لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته له دې درکه نږدې 3 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډېره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شا نه شي. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ ناوخته د پولې په اوږدو کې 3 فلسطینیان په ډزو وژلي دي.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمود ازادي رادیو ډاټ کام. او د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو چې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. په ګډه به یې واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دې اړه هم راپور لرو چې په نصرت نومي نظامی عملیاتو کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نشي موادو په ضد مبارزه هم شامل سو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز مسؤلان وایي چې د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق او 350 قضیې د څېړنو لپاره د مرکز ته استول شوی دی. د دې مرکز په خبرخانه کې راغلی چې د دې قضیو په تړاو د یوې ښځې، څلورو دولتي کارکونکو او یوه ایرانی سړي په ګډون 15 کسان نیول شوي دي. همدارس په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې قضیو ډیره برخه د حمید کرزي نړیوال هوایی میدان اړوند قضیې دي. د یادونې وړ ده چې په دې موده کې د مخدره موادو پر وړاندې د ابتدایي محکمې لخوا د یوې ښځې په ګډون 28 او اجتناب محکمې لخوا 23 په بند محکوم شوي دي. د ننګرهار پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 215 کیلوګرامه مخدره مواد کشف کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانی ویان حضرت حسین مشرکوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مخدره مواد د ننګرهار پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په لړ کې په دور بابا، بهسودو او سرخرود ولسوالیو کې نیولې دي.
په تیره یو اونۍ کې تقریبا 115 کیلو ګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي د دې په تور باندې 5 کسان نیول شوي دي او قانون منګول ته سپارل شوي دي. دغه ترلاسه شوي نشه یي توکي د دور بابا ولسوالۍ، د بهسودو ولسوالۍ او د سرخرود ولسوالۍ
د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پولیسو له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه له نږدې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې د چارواکو په باور تر دې دمه زرګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه سوې او یاد کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو د یو لړ عملیاتو په لړ کې نږدې 40 کیلو ګرامه هیروین نیولې دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي مواد د هرات ښار په 15 ناحیه کې په یو کور کې ځای پر ځای سوي وو چې د دوی د پولیسو لاسته ورغلل.
مواد به لاسته آمده
نیول شوی مخدره مواد 19 کیلو او 400 ګرامه دي چې زموږ د پولیسو لخوا کشف او ترلاسه شوی دي. دا د مواد په تور لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوی، خو عاملینی پیژندل شوی او تر تعقیب لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ مخکې د هرات پولیسو درې تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې یو تن یې غوښتل 250 کیلو ګرامه تریاک له هرات څخه ایران ته قاچاق.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نصرت نومي نظامي عملیاتو کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي موادو پر ضد مبارزه شاملېدل.
عملیات که انجام میتیم،
هغه عملیات چې ملي پوځ یې کوي، له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي.
د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار سره مرکه.
295 میلیون ډالر مونږ قاچاقبر او مافیا ته ضربه ورکړی.
په جنوب غربي ولایتونو کې د تاریاکو په نشوهلو کې د ښوونځیو او مدرسو د شاګردانو غونډه.
ګریشته زو هلته نشونه وو، هلته پیسې ګټو بار کتابونه پرانیستو.
د فاروق په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
یو ځای ته لاړو، دا تعمیر نه وای جوړېدو، د چاکوس نه نیولې د پیالې کاسې پر مو خوړ ته راپشوک ژامو.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
لورې ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دوی د وړاندیز پر بنسټ له نشي موادو سره مبارزه د نصرت په نوم عملیاتو کې شامله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په چوکاټ کې به دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو له ظرفیت او امکاناتو څخه ګټه واخلي او د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد مبارزه به یې ښه نتیجه ولري. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نشي موادو د جوړېدو پر کارخانو اکثره نظامي عملیات یوازې د افغان نظامي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو لخوا د روان شمسی کال په لومړیو کې د نصرت په نوم عملیات پیل شوي او په 34 ولایتونو کې دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره په همغږۍ په تیرو اوو میاشتو کې د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو لپاره د دوی له تجربو څخه استفاده وکړي.
د
نشه یي موادو سره مبارزه د نصرت عملیاتو یوه برخه ده چې په ټولو ولایتونو کې به ترسره سي، تر څو موږ وکولای شو د افغان ځواکونو له ځواک څخه د نشه یي موادو د کښت له منځه وړلو، د لابراتوارونو په ویجاړولو، د نشه یي موادو د زیرمو په کشف او نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې استفاده وکړو. دا مهال موږ د غوث ملاتړ ماموریت له ځواکونو سره په همغږۍ لګیا یو چې د لابراتوارونو له منځه وړلو کې د دوی له تجربو څخه استفاده وکړو، ترڅو زموږ د لاسته راوړنو کچه لوړه شي.
ښاغلی بختیار وایي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس په 40 ساعتونو کې په اوسط ډول د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو او قاچاقړونکو باندې لس عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته زغ ډیر زیانونه وراړولي دي. د نصرت په نوم عملیات د یو کال لپاره پلان شوی چې کومانډو، هوایی قوا او هغه ځواکونه پکې شامل دي چې د شپې لخوا عملیات کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو قمندان جان نیکولسن په پیچلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ظرفیت پر لوړوالي د ټینګار ترڅنګ وایي چې تیرونی په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د ملي پوځ کمانډو ځواکونو عملیاتو وښوده چې دا ځواکونه د مستقلو عملیاتو توان لري. د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نشه یي موادو پر وړاندې اکثر عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقله توګه ترسره کیږي.
عملیات که انجام میتین
هغه عملیات چې ملي پوز یې کوي له نورو افغان ځواکونو سره ګډ عملیات دي، خو کله چې په جنو ځایونو کې پرمختللې ټکنالوژي ته اړتیا پیدا شي په هغه صورت کې د ملي دفاع وزارت د سو قویداري لخوا د ناټو ځواکونو له ټکنالوژي څخه په استفادې سره عملیات تنظیموي. دا مهال د نشه یي موادو د کارخانو او ماینونو پر ضد زیاتره عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
له درې اونیو راهیسې د افغان ځواکونو لخوا په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښتړولو عملیات پیل شوي چې تر اوسه یې په سلګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې د پولیسو ملاتړ کوي او په دې عملیاتو کې له هغوی سره پوره مرسته کوي.
مسکا غوتکو چې د نصرت په نوم نظامی عملیاتو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د شمولیدو په اړه راپور راوړوه، بیا هم د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه معلومات ورکوو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین وایي د دوی پولیس هم د نصرت په نوم عملیاتو کې شامل سوي او د دې عملیاتو په چوکاټ کې به د نشي موادو پر ضد مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین عبدالخلیل بختیار وایي چې د دوی پولیس په د قاچاقونکو تر څنګ د نشي موادو د جوړېدو کارخانې هم په نښه کړي. زموږ همکار عبدالله نازی له ښاغلي بختیار سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ستاسې د فعالیتونو سره سره ولې بیا هم قاچاقونکي او مافیایي ډلې نه دي کمزورې سوي؟
ګر چې دا چالش دی، لوی چالش ده او جهاني چالش ده. مافیا، تروریزم، طالبان او داعش دا مجرمین جرایم سازمان یافته یو مثلث تشکیل کړی ده چې دوی همیشه غواړي چې ساحه نام کړي، چې فضا مساعد شي، چې دوی خپل دا غیر قانوني کاروبار کړي او مواد مخدره ته زره کړي او غیر قانوني او توره پول د دې په لاس کې ورسیږي. چې مونږ په دې څلور کلنه ستراتیژي چې مونږ راغلی د وزارت محترم مور داخله او قانون برنه عمل دی وزارت مواد مخدره خپل پلانونه جوړ کړی مهمیاستو چې په جریان دې کال کې زمونږ ستورونه بټی شي.
څومره ضربه مافیایي ډلو تر سویل په دې اړه شپږ نیم کال کې د مالی لحاظ او څومره دوی ضعیفه کړي دي؟
مونږ دا احصایا چې په نرخ له افغانستان کې مونږ لرو په دې مونږ دوه سوه پنځه نوي میلیون ډالره مونږ قاچاقبران او مافیا ته ضربه ورکړې ده. دا یو ضربه ده چې څو ډلې باندونه مونږ صفر کړی او له بینه تللی ده.
مونږ چې تیر کال تاسې د نورو لاسرونو نه تر څنګ نهه تنه هغه قاچاقکوونکي هم ونیول چې دوی د یونیسی په تور لیست کې شامل ول او دوی ستر قاچاقکوونکي. د دوی په اړه کوئ چې دوی څوک ول، په کومه سطح کې ول، اوس له څه برخلیک سره مخ دي؟
دا قاچاقبران په څه درې کټګوري کې تقسیم کړی. یو یې قسم لوی قاچاقبران دي چې دوی وسط منطقه کې قاچاق کوي، د جهاني کې کومګا نه نفره په دې دسکر کړی ده چې دوی د مختلفو منطقې د افغانستان دي، هم د شرقي افغانستان دي، برخې غربي افغانستان دي، چې دوی هم په سطح منطقه هم په آسیا میانه کې قاچاق کوله، هم په پاکستان کې، هم په ایران کې. دوی باندونه درلود چې مونږ دستگیر کرده ده و وادی محاکم اوست فیلن اونا تاتی محاکم دیگه و پا زندان رو که پرده چکره. هر نفری تقریبا انزل از کالا تشل کالا پوری محاکم فیصله کرده ده و اوست پر زندان رو که
درست را کرونه ورکوالکی میزید چه یو شمیر دولتی کسان افغان دولت زینی چارباکی دو مخدره مواد پا قاچاق که مستقیم و غیر مستقیم لاس داری او په ځینو مواردو کې د ترو قاچاقونکو د نیولو مخه هم نیولې ده. آیا داسې کسان نیولې تر اوسه پورې وکړه؟
موږ خو دا وظیفه لرو چې هر څوک چې خلاف قانون عمل وکړي او دا غیر قانوني معمولې او مواد مخدر انتقال کړي یا قاچاق ونیسي، پس ساتل شي. خوشبختانه موږ په تې
تیرہ کال کے پنجا یا نفر معذفین خدمات آماد اس کے کھڑے ہیں جی دوی یا پولیس کی ہو ملی امنیت کی یا پاس ملکی وزارت خانوں کی اور بخشوں کی ان کے دسکر کھڑے گا اور دا ہم قانون جزا ورکی ہر سوچ خلاف قانون عمل ہو کی اور ادی شم مواد کی اطلاع سوردی بطور کار کی پخت ہوئی اور لگی آئی منگا دسکرے ہوں اور بچہ قانون پر منگو کی اس پر
منصف امکانات و پڑا رہتا ہوئی چھے اس محال مخدر مواد پر رواندے دا مبارزی موینیت لچے امکانات و سر ستر و قاچا قون کو سر مبارزہ کی
منگا خود تلاش کے ہو منگا دا چالش ہے لی ٹول چالش ہے اور جہانی چالش ہے منگا دا نظر بچے چالش دیر منگ کامیت لگ خوشبختانہ چھ مقامات صالح ہم دا مانا لائے چھ منگا بدی کار کے ہم دا قسمت دا تشکیل میں اضافہ سے او دا ٹیکنالوجی چی ضرور دا استاندارڈ دا مدرن دا جہان کی چی دے گا دا خوبصورت پلاس کے راستے چی منگ استفادہ ہو دا کنائن چی وائی دا تعلیمی اسپیل او اوائی ہم فیصلہ شوئی دا چی انشاءاللہ تر دی کال آخر پوری سم پت سسکرپشن چی منگ استفادہ ہو کو
دا کشنی قاچاق باران پر رانگ چی واس محال پا کابل خار کی او یوشنی دورو اور ایتونی که دوی فعالیت داری او پرچون فلورین کی دی پیو دول سر موتادین و تا مقدر مال رسائی سمرا دو دی محنی ولی دا
مونگا خوب کابل که مامالیاتون دارم با مدیریت مواد مخادر چی آل تا چارچوکار دی کماندانی متنزونی اقصدی هکی آل تا فعالیت داری که هم دستاورتون داری بیا مونگا دا سی عملی او یوزای مشترک مامالیاتون لرو که پتیر کال که مونگا شد استاورلون پا کابل که دلو دا تقریبا نا سلوختون مواد مونگا زبط کرده پا کابل که یو زارا دریویشت عملیاتون کرده او یو زارا دو سوا پنزل است قاچاقباران دلتا نیوله دا چی قد دا قاچاقباران هم اکثران دا پرچون فروشان شتاسو دا زمونگا عملیاتون تقسیم که پیاو کال که پهار هر ورست که مونگا لس عملیات لرو و تاسو بیتر پویگه چه متابین نورا ناروغ دی باید دا تداوی سی و که مونگا دوی پاندی فشار راسو با که بشه رو دا مقامونین چی وجود لگی آقا چی باز پولیس بخپوله و چی پدی کار که ملامت نسی دا مونگا تیر په احتیاط دا عملیاتونه کوو او
د روان کال لپاره څه پلانونه لرئ؟
موږ مطابق دې ستراتیژي چې د وزارت محترم داخلیت مونته رسېدلی موږ خپل پلانونه جوړ کړی دی. زموږ اولویت تجدید عملیاتو د سکرې د قاچاقباران او ضبط مواد مختلف مواد مختلف او پریکرسر او په قسمت د تطهیر پول یا پول شویی په برخه کې مونگا تیر کا پلانو لرو یہ تشکیق مسئلہ مشترکہ باندھے ہم کار کو چی ہم آہنگی بیتاش چی مونگا او کولی سو پدے کار کے ہم فابرکہ اولی منزل کولی دے مواد مخادر دے پروسس ہم ساکھ رگائی ہم دا قچاق باران چی متواری دے فراری دے چو آگای مونگ بسکیر کام دے پدے کار کے یا مستقل شمارا مونگا جوڑا ہو لکا وزارت مور داخلہ چی لگ چی مستقلانا بشکل رایگان زمان وطنان چی دا مسائل گوری قاچاق باران و پرچون فروشان و کل چی خیر قانونی کار که بسر دی مواد مخادر رو مونتا اقوی ارتباطون سی چی مونگا بتانا خاص قطعه او چی آماده دیر چی جر بلزان التهور سریج
د کورنی چارو د نشي مواد پرزد مبارزه معین عبدالخلیل بختیار سره مو زموږ د همکار عبد الله نازی مرکه اوریده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوریشي په 216 مزنی سپو خبريږي. اوس په تاریخو د نیش په اړه معلومات سره شریکو. د افغانستان په جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې د تاریخ ټولولو وخت را رسیدلی او د نیش وهلو لپاره هر ورځ په سلګونو ځوانان له نورو ولایتونو او پاکستان څخه دې ولایتونو ته راځي. بلې خواته نیش وهلو ته راتلونکي ځوانان وایي چې دوی بې وزله دي او د مجبوریت له خاطره نیش وهي. نور تفصیل به له کندهار څخه د ماما صادق رښتینی په راپور کې واورو.
د کندهار هرات پر لوی لار پاره یو سات کې یو ټونس موټر چې له شاوخوا شلو کسانو ډک دی هلمند او نورو لویدیځ ولایتونو ته روان دی. په موټر کې ټول سپاره کسان د سپین بولدک، غزنی، زابل اوسیدونکي او د ګاونډي پاکستان د دینی مدرسو طالبان دي. دوی ټوله هلمند او فراه ولایتونو ته د تاریاکو د نیشوهلو لپاره ځي. نیشوهونکي که څه هم دغه سفر له خطره ډک ګڼي، خو وایي له بېکارۍ څخه ستړي سوي او د غربت له امله هر ډول خطرونه پر ځان مني.
زما د کندهار سره ګریسته زما موږ خپله په کور کې هیڅ شی نه لرو. بېکاره بېکاري ده. دا یو کال کېږي ما ځې یوه ګوله ډوډۍ څو کومک راسره کوي او مرسته راسره کوي شی اوس ته مجبوري نه موږ نېش ته نه ځو ورو
اوس نیو شته روان یې کړه روان د کور ته چې کرایم پور کړي دا مرادې راسره دا بندې کلیواله دي کرایم پور کړي دي کلیواله سره موږ روان په نېش همدا ګورې خواري پیداسې کړي سپي ده
اوس دلته ناست پرن راغلی پر چارسو باندې ناست خټ پیدا شي د بخټ او هغه خټ نه دی دورې خټ پې
د دغه ځوانانو په منځ کې یو شمېر د ښوونځیو او دیني مدرسو زده کوونکي هم شامل دي. دوی چې درسونه یې پرېښي وایي نیستۍ په سر اخیستي او د مجبوریت څخه نیش وهي.
زما نوم مستقلیم دی. د سپین بولدک اوسېدونکی یم. په څلورم سنف کې یم. د پلاژ سره ځمه نیشته مجبوري دغه خاطر
ده. مرجان مې نوم ده. مکتب هم ویل اوس د نیشته بس بېکاری دي.
په ښار کې سبقان وایو ګریشته ځو هلته نیشونه وو هلته پیسې ګټو بار کتابونه پرانیسو خو هلته کارونه نشته نو مجبور یو چې ولاړ شي.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارې ریاست مسؤلین وایي کندهار کې د بېکارۍ ستونزه په هغه کچه نه ده چې ګواکي له امله دي ځوانان د جګړې په سیمو کې د کار کولو خطر پر ځان ومني. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس حمیدالله مبارز
زموږ د کاریګرو معاش چې د مخه روزانه درې سوه افغانۍ روزي مزه اخیستې اوس تقریبا دا څلور سوه ته رسوی دي. موږ دا د هیلپو دپاره د جذب دپاره دا کوښښ کوو چې زموږ نفر ونیسو. خوشبختانه به وایو چې بېکاري کچه ډېره ټیټه شوې.
چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې د نیش وهلو پر مهال په پاکستان کې دیني مدرسې رخصت کیږي او طالبان افغانستان ته د نیش وهلو لپاره راځي. چارواکي زیاتوي چې دوی تاریا کوماتولو کمپاین کوي خو دولت ورته امر نه دی کړی چې نشګر ونیسي.
د تاریا کو د نیش پاړه موله کندهار څخه د ماما صادق رښتینی راپور اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د پروان ولایت 50 کلن فاروق په ایران کې په نشي موادو موتات سوی دی. دی وایي چې له 50 کالو راهیسې کورته نه دی تللی او په کابل کې تر پولیسو خته لاندې ژوند کوي. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او څه ډول ستونزې وګاللې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
موږ وخت کې ډېر ښه کار کوو. صاحب کار سره چې موږ کار کوو دا یو عملي تاریک وهله. یو ورځ راته ویل ورځ وایي دا چې ووهي ډېر ځان د نرمۍ و د کار هم غورځولو په ژوند باندې را وختل. یو را ولځه چې افغانستان ته د کار ولیدلو چا مفت هم په کار کې نه نیولم. ښار کې روان وم داسې یو ګنډه دوکانه بهر پرته وه. ما فکر وکړ چې دا کالي دي باغ بخلم دې ته یې به خرڅ کړم. نفر ولدلم عصبانی شم. دوه څپلې کش کړم زتي لاړم. ډېر مې زړه هم درد وکړ. معده مې زتي جړلې وه. کله زندگی ته مې ور واچوه. ښځه باندې لاس لاړه. زندگی باندې لاس لاړه. ټول کور سامان مې خرڅ کړ. اوس چې په لاندې لاړو پدري شو وړه کښې ښکار نارې ل پدري و پدري بیا هغه نه به موږ تښیدلو. د دې حالا نه دیګه څه حالت راشي تقریبا 15 کاله کېږي چې کور نه بینینې. بعضې برج مثلا از دکې چې به ختم و یا به چا خیرات کړی و هغه ته مې ځان رسو د نفر سره نه کېنولو. کاسه کښې چې موږ ته ډوډۍ راکوله هغه ته متوجه و چې دی موږ وی بخورو د کاسه به هم پټۍ کې لاړ به شي. یو ځای ته لاړو دا تعمیر نوی جوړېده د چاکوس نه نیولې د پیالې کاسې پورې مو دا خوی ته راپشوکړه راموړه بیرته چوک ته چې راغلو تا نه چاکوسونه 2000 واخېستله موږ نه دا ټول په 2000 واخېستله نور مو هکړې بېرته لاړو. داسې حالت ته راځي چې نه دا تیګه الوا د خپل یاته راځي نه د مور پلار یاته راځي فقط وشو ګوشت د ذاتي نشې ته دی. داسې وخت راځي څلور 15 کرو بخ مې قطع کړه سیمې پرې راټول کړو را مې والیمردان کښې مې ور ورته واچوه مس مې تر جوړ خرڅ مې کړه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي په دې وخت کې د هغه مېرمن راځي او له جمیل سره د سند په سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا ده پیدا شوه بس کار وشو له خیره
اوس سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا نه پیدا مې کړه
خدای کې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای روی ته وګوره اوس سړیه پوړنۍ درته غوړوم زارۍ درته کوم خو مځکه مه خرڅوه
څه وکړم چاره نه لرم د خلکو پورونه راباندې دي ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅې کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیه
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځان بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم بخت مې تور دی له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به له څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زه علاج جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
لا دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري ځمځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا هغه موږ سره نهشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي اوس به بیا غرمه خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نه شي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدلې شي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي راغلې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه را یې نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې نه خوري نه خوري نظر اوازې هم نه اورېدلې
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.